سلامونه دوی په جشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې ما هم کار د خبرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات تر وسلو لپاره پانګونه وکړي هغه د اسمال د سرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یو بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي 578 ډوله بس موټر تیره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکز ګردي ستلیشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولې دي او په زرګونو جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړې دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبې پر ورځ باندې برید وکړ د اوکران یو جنگي کشتی او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوی وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکران یو جنگي کشتی او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو د خبرید یو برسورس ته لاغي وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکران ملګری ملتونه او ترکیه د اوکران د غلو دانو د صادراتو په اړه وی موافقه تر رسیدلې وو د دې موافقه په ترلاسه کېدو سره د هیل زیات شپې چې شای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره یې بې ډیر او چت شپې پای ته ورسی شي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وړ مورز د میزایلو دغه برید پخلای کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمې یوې پیړۍ لمنځه وړي دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمه ټولنیز موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی خېشه بیا خژوند لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا لواده ورسته ژوند دی چې پیلې په تور سپینو تا ویلو ما ویلو جنگونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شیبه دي چې په خوشحالي باید تیر شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په خډول ونه شي په دې خبرونه په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي اول یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تور سپینو او په جنگونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثر کولای شي او د هلا رسد یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خبرونه له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله اریان لیکوال او خبريال فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه لیکنې کړي او نظر لري خپل میلمنو ته خراغلاس وای ما پیل بیل فرشته غنی څخه وکړو اغه لغنی تاسو په دې اړه لیکنې کړي خبرونه مو جوړې کړي دی غواړو په پیل کې لتاسو وورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند غل لمړنی وختونه تارخه شي
سلامونه تاسو ته او تاسو او جدون کو تا واغ کسان چې نن خبرونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینی کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکه کیږي او بیا دو کسان د دوو بیلابیلو کورنیو سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمین دی، سیمي اختلاف دی، چې دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمنې کېږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې هم دا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو مېلمنو ته ورسو په لنډه توګه به همدلته تاسو اورو.
زما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن او نارینه ترمنځ څه دي، خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کېږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلې پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه راپېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځه یې یا خاوند یې هېڅ فرق نه کوي. ښځه او مېړه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هغه ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه نه یم د ما خبره باید ټول ډیټل شي، او څنګه د دې خبره باید ونه ډیټل شي، او هغه باید قابل وي. یا مثلا کله دا وایي چې زه خدای مې یا مور مې یا میرمن مې ما ته د مسایل څخه مې ته ماونه دي نه نظر نه راځي، نو دا دا چې څنګه د ستوري ته دی نه یا بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي. تیر یادونه او تیر ستونزې را یادېږي، خپلوان را یادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کېږي. وروسته پاتې کېږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت مینه او څه چې صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېریږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتسون صاحب ته، پاتسون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې، ترخې شي، عوامل تاسو څه بولئ؟ پاتسون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتسون صاحب غږ نه راځي، خو ور به شو. ښاغلی محمد الله آرین هم په خبرونه کې را سره دی. آرین صاحب غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پیخیږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دې شوړان د کوم چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلای ما، یو خوا بل خوا تللای ما، هر وخت چې مثال په دې لار کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوی، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي کنه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم دغه ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دی؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شیبې د دې په ځای چې ښې تیرې شي، خوشاله تیرې شي، هغه په غم او غصې تیرېږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبيع افاتونو پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیخي ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او افغانستان کې تاسو فانا په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي مهم آباد دی پدی کی چې دغه دی چې د خاون ترمن ژوند کشمکشونو یا مشکلات ته چې یوې مخکې تر واده آباد دی ورسته تر واده آباد دی مخکې تر واده آباد متاسفانه د موږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډېریږي. رابس مې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تیر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډېر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمک دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، کدا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونسي. متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې یو نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک شي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډیر لري. مثلا د لور په کور کې د سرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کیږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر سلسله یو نابلدې کورنۍ نه راغلی یو نجلۍ په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت شي یا خو یو بوی واخلي یا کوشش وکړي ځان اجست کړي، هغه حالات سره دا غبرګون ښیي چې غبرګون معمولا غبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، موږ په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه دي موږ راځي د موږ ګډ ژوند ته. یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اوریدونکي به تیر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل داسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت یې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنې ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم د تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باز برخوال او د ازادي رادیو ټولو قدمونو ورته چې د عمل زمږه غوښتنې په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زمږه فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
اوه ملي لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور با سرباندی وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځخه د سرچینه را معلومیږي چې د مشکلات د دې ځخه خلکې کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکي یا خپل لور ورکي او یا خپل زوی ته واده وکي، نو دوی معیار دا غنی چې زما زوی از ما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منځوري دا چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو نو باید موږ واده ورته وکړو نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکری بلوغ ته هم باید رسیدلی وي. یا په دې معنا کې دا خبره ډیره ساده کمه، هغه لکه انجلی باید لشتل لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه په هواوی ولري، یو څه هغه ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربه ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چې هغه په دې باندې پوسی چې پلاني انجلی یا زما میرمن دی یا پلاني الک چې دی هغه زما خاوند دی، نورمال ګډ ژوند سره کو هغه چار څوای سيدي او زه چې څوای ما هغه نسی کیږي د دې ټول د منل کیږي، نو دا غلط په هواوی یا نه په هواوی د دې سبب کیږي چې پر اوسه کې مشکلات پیښې. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغلې ورکو، باید هغه ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکول. لکه کوم مرګ وځدای ډیر ساده سوي دي، ډیر ساده سوي دي، په دې کې یعنی په انټرنیټ کې بیلابیل ویډیوګانې موندل کیږي، په دې په اړه باندې بیلابیل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ د دغه مشکل دي. فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کوي چې هغه د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، دا غوي ګڼ اولادونه دي، په هغه کور کې د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دا ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد کوم شذ سره په خوا کې دی، نو دا به ګراني چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپل کې مجبورې هغه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب ورته جوړې دي، د امپراغ ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دي، مجبور دي خپل شزا غته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې لا په کوم ټولنه کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دي هغه ته ماتېدل یا هغه منل، دا خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواشه مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سر راځي، دا چې کله په ټکر کې سر راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي. کچيري مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی او تبد خوندۍ راځي، کچيري د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادي. نو دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل دا ډېر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډېره پورې زموږ شدینه چې هغه د خواش په بڼه کې هغه یو قسم نه خداګاه د خپلو امرندو سره داسې برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزدور سره چې یو برخورد کوي یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور ته کتل کېږي، یا مثلا د زور په سترګو باندې نور ته کتل کېږي. یو بل شی چې هغه هم ما په نظر کراغلې دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډېره پورې چې کله زوینه مچ ديني ځوانان باندې اوس خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړي شپه باندې کله خپل میرمن سره یو ځای کیږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونه کوي او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي. په زور باندې خاندي، کورنۍ بدل سره نه شته کوي، او زما د پلار زوی ته وکړي لن خالي بنا غونډه، زما د مور زوی ته وکړي، او دا ایس یو چاپریال هغه ته د واده په لومړي شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه پریشي راغلي او په دې په توګه باندې داسې حالت سره مخ کیږي هغه یو مخ نسیت دی، دا خپل یو کنفلیکټ دی، یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثر وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه یې راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم دا خبرې ورته کوم، ورته چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت لویه شپه نه ده، تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي، نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکی په دغه شوبه نی د مینه اساس دغه د اسخه خیر دی بل اخره پراتنګ مشکل نه پیشیش
ډیر مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب مشاره ورته کړه غدا د چې دغه ناوې چ کور تر ازي مثال ډیر وخت اغه نخپل په دغه کور کې ځان جذبوي دغه کور کس ځان ګرنی او نه مثال د کورنۍ لخوا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي یعنی همیشه یو ډول بیگان د بیگانګۍ احساس ته دوی ترمنځوي او دوی ځکه بیا هڅه کوي چې مثال لدی کور لاړ شي بیل کور لری ترسو دا داسې احساس کې چې دا د خپل کور ته دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوی په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي د خپل هم دغه احساس نه لري او بل اخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي
مننه ازما په نظر که د مور د کورنۍ نړیواله او یا هم په افغانستان کې تعریف کرا شو کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې نو کومه کله چې یو نوی نجلۍ لکه څنګه چې زموږ ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یو نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپلې خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلې هغه څه خرڅي چې د ډوډل هغه پیږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې بیا نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه رسم دی په پیښې دي ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که څه هم له مخکې موږ سره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلرونو دنده ده چې هغه خپله کړي زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هلته ځل میاشي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید نو د شرایطو سره به نه وي چې هر ډله دې یا سره په نړۍ دي ځان ته جدا کور ونیسي خو که دغه کور ته راودېږي اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي زه هم یو مور یم زه یوه لور لرمه که زه خپله لور بویومه او که د واده څنګه رسېږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو ته دا خو د کورنۍ تشکیل دی هغه خپل میړه انتخابوي نو دې کې خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده څنګه ورسېدې که ما درته واده وکړ خپله واده وکړو زه دا حق ته درځم چې په نوې کورنۍ جوړه کې په خپل خپل هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په دې زمینه خپل ځای لویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې دوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورته توسه اخلي ورسره په مینه هغه خبرې کوي یا کله جګړه تر منځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورته پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خطر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې قدې نجلۍ خبره مني او د ما نه مني خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې کله پیلېږي نو خو د دوی ژوند پیل شو نو موږ باید دوی ته اجازه ورکړو کله چې دوی ته اجازه ورکړل شي تاسو هغه چې له بل کوره راغلی هم ده هغه د کورنۍ د قوانینو سره بلدېږي یو بل سره مینه ورکې په هغه صورت کې چې په شهیدا کې کور نه یم په شکر په افغانستان کې لرو چې فوډاک فوډ کې ډېر نه ورکې وسی کې خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه مورې خور مور یا د هغه کور سره د دې فکر سره رسیدلې چې بچ له بهر راځي نو څه دی به څه ونه کومه ونه مې نه هغه هیڅ کله ځان ته دې کور سره نه هغه چې هغه د بیل څو وختونه کوي هغه وړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چیرته تللی شي دا خو د هغه وروسته کور دی کنه کومه په دې ځای خو ده او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دې به خامخا علاقه کوي په طلاق کې خو د حل لاره هغه وخت کې دی چې بل د هغې لار ونه وسیږي او د دواړو کسانو ترمنځ مشکل بیخي نه شي نو هغه وخت به بېرته راغلي که په دې کې ډېر وړو موضوعاتو دې طلاق وکړي خو ټوله ټولنه له منځه ځي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ آریان صاحب. که تاسو راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شېبې په تاوتریخوالي په جنگونو او په تورو سپینو کې تیر شي؟
ډیر مننه هیواد صاحب. پاتون صاحب ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم موارد دي او دا چې بی سوادی متاسفانه موږ ته خو راپی کې ټول ستونزې له بی سوادی دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ، په میلیونونو ولسونه دوی له بی سوادی د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چرته سواد لرلی چې مخ پاتون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډیر مهم دی، متاسفانه په یو بی سواد ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسی یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک ولولي او لغنه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایي ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي. ستا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو خزینه او مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کې شاید تل یو نوي چاپېریال سره مخ سي، تل یو نوي غبرګونونو سره مخ سي، تل یو نوي ماحول سره مخ سي، تل یو نوي کلتور سره مخ سي. د پلار په کور کې مثلا تاسو شاید بے مسؤلیت ژوند کاوه، هلته شاید مسؤلیت در لغاړي سي، هلته شاید په ژوند کې بلا تغیرات راسي، دا د یوغو مسؤلیت ده. او کله چې د اعلی کور ته نجلۍ راځي د الکتی کور والو ته زه یو نقصه ورکوم، ورته وایم چې که تاسو خپل لور یو چاته ورکوي څه غواړي چې ورسره اوسي، که کله تاسو خپل انګور د خپل لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پیښیږي، هیڅ کله د ژوند خیرازنه بدرنګ کیږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې د موږ په کورونو کې را جوړ دا غدا ده چې ګڼمیشت کورونه دي، هیڅ کله ځوان تقریبا تر شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او خزه دی یو بل دی ژوند ملګری په توګه دی حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کې وسم ګور دی پلار کرا دی تک رخصتی خو سر یا خواخي ورکی راوستل بیرته څو شپې باید وکي څنګه لاړ سي څنګه راسي ولې تللی ولې راغلی وي د دې صلاحیت له خواخي له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کې خاوند په دې شرمېږي چې خپل میرمن دی خسر کړه بوس لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دی خزه احساس دی حقارت کی، خزه احساس دی اوقدمندی کی، خزه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کرا ولاړ سي، د خپلوانو کرا ولاړ سي، د دوستانو کرا ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بل دا د چالکون جلې په خپل کولای شي په دې کې ډیر زیاته ونډه ولوبي. مثلا په یو کور کې شل ډول افکار دي، الک کولای شي د انجلې تشریکی د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا بنه کوي او دا بنه کوي، هغه افکار دي ورته تشریکی د موږ په کور کې حاکم فکر دا ده د مور زیداد د پلار زیداد د ورور زیداد د ماوی ته حیثیت یو نوی چا په توګه چې دلته د کور غړی او مسؤلیت په خلو دا بي، یعنی دا ډیره مرسته کولی سي. ولی متاسفانه موږ په دې برخه کې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه په هوای نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه هم دغه خواخوږانې چې نن پنګندو باندې ظلمونه کوي دوی وخت خپل انګند دی په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپل وقته شي، دوی دی وقدو ته دی مشکلات ته په دی حل لري لپاره فکر نه کوي، خو په دې فکر نه کوي چې بیا سبا ته دی ام دی وقدي ښکار دی دوی لورم ده. ځکه موږ هر یو لور لرو، دا په دې معنا نه ده چې موږ د یو شالو راوړو دلته هر برخور د عکس العمل ورسره کوو، د موږ لور سره نه کیږي. نه، دا یو انساني اصل ده چې کوي هغه درسره کیږي او څه چې کوي هغه بری وي. دلته مهمه دا ده چې موږ په لویه کې خلو په خلو عامه پوهاوی شروع کړو. کله چې نجلۍ د ځواني مرحلې ته رسیږي، له همدغه وخت نه تدریجي باید دا ورته وویل چې تا مسؤلیت څه ده. او هلکم چې ځواني ته رسیږي، دا مهمه نه ده چې ته د یو چا لور ورته په نوم که هغه هېڅ نوه مسؤلیت نه پېژني، هېڅ نوه درک نه لري، هېڅ نوه احساس د مسؤلیت نه کوي، کار نه کوي. ډېر ځوانان دي موږ همداسې دي چې ودونه یې کړي، څلور پنځه نسه په اولاد لري، ولې متاسفانه دی تر دغه وخته د یوې روپۍ ګټه نه ده کړې. په کور کې اوسي نه اوسي، یوې ګټې سلې څټي، دا فکر په خپله د یو کلش لامل کېږي. هغه څوک چې ګټه کوي د هغه ښځې د حاکمیت احساس کوي، هغه څوک چې ګټه نه کوي د هغه ښځې د محرومیت احساس کوي. محرومیت بیا غبرګونونه پنځي، غبرګونونه ستونزې پنځي، او دا ستونزې حتی که په د بیلتون لامل هم شي، تر پایه که په ژوند کې دوی مشکلات راځي، خاوند ښځې ته، ښځه خاوند ته پیغور ورکوي چې تا د لاسه موږ کورنۍ له لاسه ورکوي، تا د لاسه زه بیل سوم. دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو، په حل لاره باندې وتوانېږو. دغسې خپرونې باید ډېرې شي، په یوه یا دوه خپرونو دا مشکل نه حل کېږي. له د نړیوالو رسنۍ نه، خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم اوري، دا مې یوه هیله ده درنه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو، د ښه ژوند په کولو کې به لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي، دا خپرونې لا ډېرې شي. متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. همدا اوس د نجونو ښوونځي تړلي دي، موږ چې هغه لږ څه ناسم سواد یا د لیک لوست هیله من و، هغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو. هلک مکتب ته ځي، نجونې نه ځي، یعنی نجونې احساس د حقارت کوي. متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کېږي، بیا د خسر تر کوره او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې تر دې پورې. بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي. هر نجلۍ چې بالغه کېږي په د بلوغ سره سم د واده وړ نه ده، دا باید یو څه وخت په کور پاتې شي، تجربه ترلاسه کړي، وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي. موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو، هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي، په خپله ماشومۍ بیا پسې اولادونه راوړي، هغه ورله غاړې شي، د کور مسؤلیتونه شي، د خاوند فرمایشونه نه پوهاوی شي. دغه د درک نشتون بلا ستونزه راوپنځي، او د دوی د ژوند خیرازه له مغه ځوانۍ نه تر زړګودي پورې دا ټوله را خرابه کړي.
ډېره مننه آرین صاحب، خوشحاله اوسئ. مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. یو وخت مو له یو استاد سره مرکه وه، هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامتو چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي، جنگ یې راوړی دی، خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی. یعنی که سوچ وشي یو ډول، یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوي پیښو ته بیایو، نو دغه عمومي حالت هم له همغه ځي. مثال کورنۍ خرابه وي، کور کې جنجال وي، طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي، چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي، دا کیسې به وي. خو پاتون صاحب، یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ، هلک یا د کورنۍ نور غړي، هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري، مثال څارنه وکړي څه کېږي څه نه کېږي، کوم شی وسو کوم نه سو، کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي. هر یو کوشش کوي چې ډېر واک او اختیار ولري. مثال ورته ویل کېږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کېږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسه، یا هلک ته ویل کېږي چې باید ښځه دې کنټرول کې، باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی. دغه مسایل څومره سبب کېږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي؟
بالکل، دا ډیر غټ عامل دی. ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو ګڼه کورنۍ کې هلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا له لاس خور کی، د ده به ډیر هغه څه زړه غواړي چې هغه به د ګډ ژوند لپاره ډیر مهم وي، مګر څه چې د ده مور د توایي او یا د په ناخداګا ډول د ټولنې تعصب کړي دي او هغه یو قسم په ځان باندې منلي دي، دا هغه څخه دی ځان نه خلاص، هغه لکه زولنې د زندان زولنې د ټینګ نیولې دي، د ده ذهن یې ګرمګان کړی دي. همداسې مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغوی کوشش کوي چې خپل لور همداسې په یو حالت کې وساتي. ممکن هغوی په دې نیت باندې کار کوي چې خپل لور شاده کړي، خپل لور واکمنه کړي، خپل لور ته نیکمرغي ورکړي، لیکن له بده مرغه چې اکثره وخت نه، یعنې ټول وخت ویلی سم چې دغه شی دغه د ځان اړه بیرته د لور ژوند اړه ته اوري او غزل من کیږي او همداسې د الک ژوند سر ځان من کیږي. زه مچ پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او مندي پریش دی چې الک او انجلې خپل د ژوند لور خپل وټاکي. هغه باید د دې سره دوی پر خپل لار باندې پریش دی خو د دوی سره پر بغل باندې کوسي کچیر دوی کژیږي د لارې څخه نو صرف لارې ته سي راکی نور دوی خپل خپل جوړ کی باید سره جوړنی کی لار باید دوی خپل جوړ کی او کچیر دوی د لارې څخه وړي نو هغه یې یو ټیک اشاره کوم چې مور پلار ولې دا کار کوي. تر ډیره پرې دا کار په دې خاطر باندې کیږي فرضاً نزی مثال وایم یو ځوان دی واده وکي او هغه د خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلک هغه زما مینه چې ما مثلا دې سره لوي کړی دی هغه وخت له خپل شز دی ورکی نو په دې خاطر باندې دا د درول لري د خپل مور سره مختفي دا کوي او زویم کښنې په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل څه یا ته واړولې خسرخیل واړولې یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزلزله د خواش کړه د خسر کړه د شپه په مشوانه دی او ته چې ته بدل کړې یو شی باید د ټول ک خواش د خسر دی کومو دی کپلار دی د په څنګه باندې واوري او دا خبره باید د ضرورت نه نه باسي چې هیڅ کله څوک د چا مینه نه کوم مینه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مینه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي. د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خاطر کې نو ته به خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پېښول سي نو هیڅ کله یو لور دا شنه کولای چې هغه خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکی نیمه خاون ته ورکی یا بل چا ته ورکی او همدا شنه لک نس کولای دا شي. نو دا هر چا د مینې خپل برخه معلومه ده او مور او پلار باید په دې ونس ودل سي یو لک چې د خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي دی باید ور باندې خوشاله سي. لبه د مرغه چې وسر چپا دی هغه چې کله مینه ورسره کوي نو د یو کیسه مور باندې زوريږي یو کیسه مرنجوري. البته دا ټولنیز مسایل دي صرف یو شی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټولنیز دی کار شي دی خو زموږ په تاوان نه دی زموږ په ځان نه دی زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی شر هیڅ کله نشي کېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع دا د ځوانان خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لمړني وختونه وي یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي هغه ډول تمرکز مثال په خپل کارونو وکړي. یعنی کله دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپل کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غوړل تاسو وورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تور سپینې د څومره د دوی ورسته ژوند خرابولای شي نه په دې اړه راته وایي. زما په نظر
دا
یو
طبعاً که ګډ ژوند د نوی جګړې او دوی او تا ویلې ما ویلې هر اړیکه ځانونه ولای شي. یو څه چې موږ په کولنه کې دی هغه د چې ډیرې زموږ وګړي یا فنان یو بل موږ دروغ وایو. دا ادي خبره ده انسانان یو بل څه کله ناکله دروغ وایي خو دوی ډیرې هڅه کوي چې ځان ته دروغ وایي. مثلا یو څنګه رامنځته کیږي دوی حتی خپل قضاوت کوي چې زه بار حق یم او در سیند ته دوم دوام ورکی دوم دوام ورکی د جګړې څخه هیڅ د حال لار بیا ورته پیدا کېدای شي. زه وایم کله چې باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. نو که ځان سره تمام یو هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، هیڅوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نشي لوستلی چې موږ څه وایو سره، موږ باید اگر خپل ذهن ته دروغ ونه وایو. ځان ته دروغ وویل ذاتي هیڅ د ستونزه نه حل کېږي. او کبان که دا بیا لویه شوه، دا بیا خو ډېر ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که میړه او ښځه یوازې وي، د دوی تر منځ مینه محبت له منځه ځي، چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دوی پر تر منځ احترام له منځه ځي. که عزت له منځه لاړو، ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي، چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي، یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي، او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه، نوره هم لویه شوه، نو پابند طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي، چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلېږي او په تفاهم ښه چلېږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو، هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه له رواني پلوه له مادي پلوه ځوروي او زیانمنوي. په دې ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني، او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي، دا خو دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه، بله بله واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي، او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او تکرارېږي. او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کښېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. چاته له واده شاید د ژوند وکړو، خو شاید څه مخته لاړ نه شي. نو موږ که بیا بل واده کوو، بل واده کې خو هم دغه ستونزې له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولی، نه شو کولی. دغه ستونزه باید حل کړو، که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه وکړله، اخري حل لاره وه بیا هغه وخت کولی شو. خو که ستونزې ډېرې وړېوي، لکه څنګه چې خپرول یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه، هره شېبه، هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي. خو که حل یې نه کړو، تبو ورځې لویې ستونزې، لویې جنجالونه به ترې جوړي، چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو، دغه ستونزه مو، دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو، نو کېدای شي ډیر وخت نور هم وغواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت، د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی، خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته، جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا ده، دماغ په فکر باندې. البته څومره چې په دې ټولنیزه برخه کې ما هم قربانیان لیدلی دي، هم متاسفانه چې پیخې لیدلې دي بګنون کې وي. تر ټولو مهمه حلاره څوک کېدای شي؟ یو دا ده خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي، او خو هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تاسو ویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه ښیرازه باید خراب نه شي، د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي، دوی دې خپله ورته حل لارې ولټوي. ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی د دغسې پیښو ښکار نه شي، دوی ته مې وړاندیز دا ده، یو خدا ده چې تر څو پورې ځوان خپلو پښو نه وي درېدلی، خود کفا شوی نه وي په فکري لحاظ په اقتصادي لحاظ، دی د کلم واده ته زړه نه کوي. ځکه متاسفانه زموږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د او د محرومیت هغه سلسله مراتب شته. بله مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه، د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تیریږي څه باید وکړي، د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده، که خدای مکلی وي پیښ سره مخ کېږي دا تدافعي حالت غوره کړي، که غبرګون وښيي کوم ګټور ده. په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده. کله چې ته غبرګون نه ښایې معمولا هغه طرف چې منفي غبرګون ښایي یو یا دوه یا درې ځلې اخر مجبوره کېږي چې پتې تېره شي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکړو، ځکه په ډېرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډېر بد عمر لري، خو برعکس دوی واده کړې لوڼې چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډېر نازوي، دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلی ورکوي ډېر بد ښکاري، شرم ورته ښکاري، خو برعکس دوی که خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډېره بده نه ښکاري، ځکه دا د دوی زوم ده او هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده او هغه د بل چا لور ده. موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي د موږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریکې په توګه هغه د دې کور غړی ده، که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي، یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو، نه دا چې د ستونزو لامل سو. هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې د موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي، ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده، له ښځې سره مینه بیله ده. او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسایل دوه بیلې دنیاوي دي، له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري. هیله مې دا ده چې د دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعات کړي، که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي، نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده، تا د اولادونو مور ده، نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د مېرمنې ژوند متاثره کړي. او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي، ته مجبور بیا وزغمې. او دا مهم ده. او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي، هم په کتابي بڼه اوسي، هم په انټرنیټي بڼه اوسي، هم خلو په خلو اوسي، او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایل ده چې دا سکوت مات شي. متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې تر سانسور لاندې یو، ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي. ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي، باید دا وشاربل شي، باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه او ولې دپاره، باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي، دغه تر ټولو مهم بحث ده. بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده، په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي، ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کېږي دا پخپله د یو مشکل لامل کېږي، که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسته درسه کوي، دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي، بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي، داسې یو نابلده کلتور نه نابلده ځای نه یو څوک کور ته راولئ چې نه شئ کولی هغه وزغمئ، بیا کوشش وکړي چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي. نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو. او بل ځوانان نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو، هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نورو خبرو مخ خرابوي، کوشش وکړي د کورنۍ او د خځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي دوه بیلابیل حلارې ورته وګوري او د متقابل احترام پښتون سره د دې په خاطر ستاسو په آینده ژوند سره کوي کوشش وکړي چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوسي. نو دغه حلارې دي کپې باس وکړي نور هم ډيري. نو هیله مې دا ده چې د اوریدونکو او د تاسو ته قناعت وړي.
خوشحال اوسه ډیره مننه آریان صاحب. پاتون صاحب کله چې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي یو هم د حل فکر نه لري لزان سره هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولې شي چې سره غټي کی یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یو درته وکړه ته دوه ورته وکړه کنه که یو غیوه یو پیغور درک ته دوه ورکه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چاله کونجلې یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې څنګه کولای شي د دغه سي جنجالونو لره منسته کې دوه سره یو د حل خبره وکي یعنی د سې فکر ور سره وي چې د دوه دوستونو سره منسته شوي یا زما ستونزه له دغه کس سره را منسته شوي د حل کوم نه دا چې نور ام سي غټه کوم او کیسه خراب کوم.
زه اکثر وخت دلته ملګر سره باس کې وایم خبرې کې چې مثلا دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو زه مې چې دا ګډ ژوند چې دی د ډېر یعنی شګر ژوند باندې زه خبر کوم چې هغه د مینې سودار څخه مالمالي څنګه ډیر اسانه هم دی او ډیر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره وکړه مفاله د چا حق مخره او څنګه چې تا ته شایي او څنګه چې ستاسو بیا دی یا ستاسو فطرت یې غواړي هغه خپل مېرمنې سره مینه وکړه تر چا خپل اندازه وپیژنه اسانه دی مګر دا کار په خپل ذات کې سخت هم دی. په دا اړه باندې څنګه داسې د حل لار خبرو وکړو زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپل د لپاره یو لار برابرې چې پرتلونکي مشکلات جوړ شول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي موږ په عام اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې د دوی لور ورکی یا خپل زوی ته مثلا انجلی غواړي نو د دوی پلان سره مې دوستي وکړل مګر کله چې د واده وخت راسیږي د واده پورز باندې ته دا اوس معلومات غواړي څنګه د خسرخیل نو د دې هغه پاره باندې خبرې ته کې څوک به د خپل دښمن پاره باندې نظر کوي او ټول مثال په دې باندې چې مثلا ماته زړه نه کړلې زما لور ته زړه نه کړې مثلا ما موټر سایکل نه غوښتي وغیرہ نه کی موټر سره کړی وغیرہ نه غوښتي پیسې مثلا ضروري دي دومره سره واستر دغه شان به ورسته عمل د دې چې هغه ا دغه لوبړی شپکی د خاوند او مېرمنې تمن هم یو جنجال راپورته کې ستاپ لار دا ونه کړل ستاپ لار دا ونه کړستا مرد شي ویل دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا تا کول ما کول دا شی په ښه راپورته شي زموږ چې د واده د مناسبات او څومره چې کمیږي دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهمه شی دی چې ما مخکې دا ونه کړ چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی دی مهم دی چې هغه قناعت کول دي قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي په انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه یا د قد له نگاه څخه یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ یعنی که ته هغه کې داسې یو څه وچ تاسو نه خوښ نو ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي نو کله چې موږ د حقیقت په انداره کې ځان ته وګورو نو موږ هم تکمیل نه یو بشپړ نه یو موږ هم یو عالم مشکلات لرو نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم داسې مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري په هیڅ اړه کې مشکل ونه لري نو که یو اړه خدوار خدای هغه مشکلات لري باید زه تر هغه تیر شم هغه باید پر دې باندې ومنم او ورسته باید د نورو داسې مشکلات چې هغه حل کړي دا هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دوه داسې راغلي دي یا د اجتماعي خواص داسې راغلي دي چې نارینه هر څه دی یا خاوند هر څه دی ښځه باید بردار اوسي ښځه باید خبره ومني حتی نظر باید ورنه کړي دا هغه په خبره کې ولي راوته باندې زما چې شورا سره کول هر کار چې په ګډ ژوند
پاتن صاحب بخانه سره ساسه لغه سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي ما ویل ک چې خبرې په خړه ول باورو یو ځای مو یو څه بدل وی خبرې نو
زه امید لرم چې سم څه ویل
اوس موږه سم سو یو سه مهرباني دوام ورکړئ خپل خبره ته.
نو هر څه چې رامنځته کیږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي، سره سره سي دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه چې دی هغه د نارینه دی یا د خاوند و بدل سي. یا مثلا موږ یو بل شی د کو چې بښنه باید همیشه د مېرمن د خواهش خو غوښتل سي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زما باید که چیرې زما سره غلطي کیږي زما باید بخښنه وغواړم. نو دا ډېر مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې اریان صاحب یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منځرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا ولې ته مخه دادی چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري یو څوک ځوان دی خپل مېرمن بهر ته د بیول د فار بیاي، نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخلي، او مثلا موټ باید دروازه وي زم دا دا باید پرېښول شي. پرېښول شي دوی چیرې خوشاله دا کار باید وشي، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زه داسې ډېرې کورنۍ پېژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور مخ ته مینه نه شي کولای، په یو نامه باندې نه شي ورته غږ کولای، په یو جان قربان نه شي ورته ویلی. دا باید بدل شي. پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان آرام احساس کړي، ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي. پرېږدي چې دا کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې چې پلار او مور هغوی یو ټوکر راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي کوي، زموږ پرېږدي هغوی په دې خپلواکي ولري. دا چې کوچني کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چیرې دغه ځینې لوی او وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه سي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې، البته په ټول ژوند کې، په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او آریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر
کې
د ګډ ژوند لومړی دا چې باید نیو بل سره خبرې وکړي، دویم دا چې بخښنه مون کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوه اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا د ما مېړه دغه شی چې ما غوښتل، دا لباس چې ما غوښتل، یا دغه چې ما غوښتل دی ولې راته رانوړل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیاره شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د کار کوي، نه وخت راځي یا وخت ځي، د دې ټولو په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوې نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه پېښېږي، او بیا وروسته که کوم جنجال رامنځته کېږي، هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو، ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. چې ارامه شو عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور په خو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال، یا مثال خپل خاوند، یا خپل میرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، یعنی دې ته نه حاضرېږي چې بخښنه وغواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، عوامل یې ډېر دي او په حل لارو هم خبرې وشوې. نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړئ که دغه ډول ستونزې ولري او هم خپل خژوند وکي او هم نور خژوند ته پرېږدي. د خبرونه لملمنو اغلی فرشتي غنی خغلی محمد الله اریان او احمد شاه پاتون څخه ډیره زیاته مننه. لتاسې هم مننه چې تر دې دم خبرونه را سره باوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.